بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه او سحر مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1403 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2025 کال د جنوري ل شپږمې نیټې سره سمون خوري. ذاته ولا خو نه یم او د اوس مهال په سهارانه خبرونه کې ستاسي د قربتوب ویل لرم. دوستانو، په اوسنۍ خبرونه کې به لومړی د ایران بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. وروسته به موږ درته په غزه کې د انروا د فعالیت د بندیزونو په اړه د خبرداری تر عنوان لاندې سیاسي تفسیر ولرو. بیا به درته د کورمې په اړه چمتو شوي هنداره خبرونه وړاندې شي، او له هغې وروسته به درته زموږ ځانګړې بله خپرونه چې هغه د ریحانی دغه به درته وړاندې شي، او بغی سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. په مکړه د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراختیا غوښتنه وشوه. غزه کې د یوې کورنۍ د یولس غړو په ګډون 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د سوریې موقت حکومت پلاوی د قطر له چارواکو سره په دوحه کې لیدلی دي. او د محکمې له حکم وروسته له برازیل څخه سپینستي سرتیری وتښتېده. هم بشپړ خبرونه. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراختیا غوښتنه شوې ده. د ایران د عدلي وزیر په بیلابیلو کلتوري، اقتصادي او سیاسي برخو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه وکړه. د ایران خبری اژانس د خبر له مخې د ایران د عدلي وزیر امین حسین رحیمی د یکشنبه په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان د شاهي نظام د سفیر عبدالله بن سعود لانزی سره په لیدنه کې هغه د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو له بیا ټینګېدو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ ګټورې ټینګې او ستراتیژیکې اړیکې ډېرې مهمې او ګټورې وبللې. په ایران کې د سعودي عربستان سفیر هم په بیلابیلو برخو کې د ریاض او تهران د همکارۍ په پراختیا باندې په ټینګار سره د ایران د عدلي وزارت له چارواکو سره په کتنه او سلام مشورې ګټورې بللې، او هیلې ښودلې ده چې دغه اړیکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او همکاریو د پراختیا په موخه دوام ولري. د ایران او سعودي عربستان اړیکې د 2023 کال له مارچ میاشت راهیسې نوي پړاو ته داخلي شوې دي، او دواړه هیوادونه له اوو کلونو کړکېچ وروسته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا هڅې کوي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو اوسنۍ کچې ته په پام سره د ښکاري چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو اړیکې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو برخو کې نوري هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسخان غزي وړمه ورځ ویلي چې سرپرست حکومت له بیلابیلو هیوادونو سره د اړیکو دروازې پرانیستي او ان له امریکا سره هم دښمن نه لري. هغه ټینګار وکړ چې ډونالډ ټرمپ پر خپل سیاستونو له سره غور وکړي او د افغانستان په چارو کې لاس وهنو ډډه وکړي. کابل له دغه هیواد سره خبرو ته چمتو دی. ستانګزی همداراست ټینګار کړی چې امریکا باید د دوهې د تړون پر بنسټ عمل وکړي او ورته ژمن پاتې شي. هغه ویلي دی چې ډونالډ ټرمپ په یوه یا دوه اونیو کې په امریکا کې واک ته ورسیږي او که هغه خپله پالیسي بدل کړي او د جو بایډن د حکومت تګلاره پرېږدي، دوی سره د اړیکو دروازې خلاصې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم په یو شمېر هیوادونو کې د دوی د حکومت پر ضد په منفي تبلیغاتو نیوکه وکړه او د دغه ډول سیاستونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. له پاکستان سره د کړکېچل له زیاتېدو وروسته د سرپرست حکومت دفاع وزارت د میلان کنکورس په لارښود د توغندي د فعالولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې د دغه توغندي د کارولو لپاره یوه پوځي ډله روزلې ده. دغه بنسټ ویلي چې دغه اقدام د ملي امنیت د ټینګښت او د افغانستان د پوځ د وړتیاو د لوړولو په موخه ترسره کړی. د دفاع وزارت سرپرست وایي دغه لارښود توغندې کولی شي زغاروال ټانګونه، جنګي بیړۍ او جنګي چورلکې په نښه کړي. د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د سرپرست حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تحرکات ډېر شوي دي. د افغانستان سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2024 میلادي کال کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د 2.22 بلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري درلوده. دغه وزارت وایي اخونزاده عبدالسلام وایي افغانستان صادرات 1.803 بلیارد ډالر ول چې د تیر کال په پرتله 3% کموالی ښیي. هغه ویلي تیر کال چین او پاکستان ته د افغانستان صادرات کم شوي، خو په عین حال کې له ایران، متحده عربي اماراتو، قزاقستان، هند، ترکیه او ازبکستان سره د سوداګریزو راکړو ورکړو حجم دوه چنده شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د افغانستان د صادراتو د ودې لپاره د بانکي خنډونو لرې کول او له پاکستان سره د کړکېچ کمولو ته اړتیا ده چې سرپرست حکومت باید په دې برخه کې هڅې وکړي. کندهار کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. د نندارتون جوړونکي وایي موخې په کور دننه تولیداتو ته په بازار موندنه او وده ورکول دي. محمد آصف شینواری په دې اړه راپور راکوي.
کندهار کې د کورنۍ تولیداتو او لاسي صنایعو د وزنې نندارتون پرانستل شو. د نندارتون جوړونکي وایي موخې په کور دننه تولیداتو ته بازار موندل او تولیداتو ته وده ورکول دي. دا نندارتون د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت تر لارښوونې لاندې د قانون او صنعت، سوداګرۍ او پانګونې د سیکارا محمدي بازار موندنې شرکت او د غراز د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له لوري جوړ شوی دی. د سیکارا محمدي بازار موندنې شرکت اجرایوي مشر مسعود اکمل وایي په دې نندارتون کې چې د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي، د کورنیو تولیداتو د نندارې لپاره 150 غرفې ایښودل شوي دي چې په کور دننه تولیداتو سربیره پکې ځینې بهرني تولیدات هم موجود دي. مسعود اکمل وایي دا نندارتون د نورو ولایتونو د نندارتونونو سره ځکه په توپیر کې ده چې په دې نندارتون کې د کندهار وچې میوې ته چې په نړیواله کچه ځانګړی نوم لري ډېره پاملرنه شوې ده.
کندهار کې د افغان تولیداتو محصولاتو درې ورځنی نندارتون نن د سیکارا محمدي بازار موندنې شرکت لخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همکارۍ د درې ورځو لپاره پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې نږدې 150 بیلابیلې غرفې فعالې وې چې د دغه غرفو کې د افغانستان د داخلي تولیداتو ترڅنګ د بهرنیو تولیداتو غرفې هم فعالې وې. دې ترڅنګ د نندارتون ځکه متفاوت و چې په کندهار کې د کندهار وچې میوې چې یو ځانګړی نوم لري دې لپاره هم پکې موږ ځانګړې غرفې درلودې. او د صنعت او سوداګرۍ د انکشاف لپاره دغه ډول نندارتونونه ګټور او مؤثر تمامېدای شي.
د سیکارا محمدي بازار موندنې شرکت اجرایوي مشر وایي د نندارتونونه د کورنیو تولیداتو لپاره په کور دننه او بهر د بازار موندلو تر ټولو ښه وسیله ګڼل کیږي. د دې نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان د قانون او صنعت خونې مشر شیرباز کمینزاده په خپلو خبرو کې وویل دا ډول نندارتونونو جوړول په کور دننه له هېواده د باندې هم د وطني تولیداتو د پور پر بازار مثبت اغیزه کوي. نوموړي وویل اوس مهال افغانستان په 130 تولیدي سکتورونو کې پر ځان بسیا او پر خپلو پښو ولاړ دی. د کندهار ولایت سوداګري او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بینا بیا دا ډول نندارتونونه د اړیکو جوړولو تر ټولو ښه وسیله وبلله. وی ویل سوداګر او تولیدونکي یو له بل سره ویني او اړیکې جوړوي. د دې نندارتون یو برخوال عطا محمد وایي په کور دننه د ښه کیفیت لرونکي تولیدات ترسره کیږي، خو ډیری خلک ترې ناخبره دي چې دا ډول نندارتونونه د خلکو د خبراوي لپاره هم ګټور دي. زلمی بهادری د دې نندارتون یو بل برخوال دی، هغه وایي دا ډول نندارتونونه باید په دوامداره توګه جوړ شي. د نوموړي پر بنا د حکومت او خصوصي سکتور ګډه همکاري په دې برخه کې ډیره اړینه ده. د کندهار د دې نندارتون خو شیو میاشت وړاندې ورته نندارتون په ختیځ ښار جلال آباد کې هم جوړ شوی و. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. غزه کې د یوې کورنۍ د ولس غړو په ګډون 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي. په غزه کې د سوینستي رژیم په تازه بریدونو کې د یوې کورنۍ د ولس غړو په ګډون 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اسرائیلو لخوا د کمال ادوان روغتونه د رئیس توقیف او په غزه کې د روغتیایي سکتور د ویجاړولو له امله په ډاګه کیږي چې د اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې وروستی حد ته مخه کړې ده. د عربي رسنیو د راپور له مخې سوینستیانو په خان یونس کې د پیلوټه الوتکو په وسیله پر یو موټر برید او د استوګنې پر سیمو بمباری کړي چې له امله یې تر 15 ډېر فلسطینیان شهیدان شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې د اسرائیلو د بریدونو په شهید شوو کسانو کې د یوې کورنۍ د و ماشومانو په ګډون 11 کسان هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اسرائیلو لخوا د کمال ادوان روغتون د رئیس نیول په غزه کې د روغتیایي سکتور د ویجاړولو او د نسل وژنې د ارادې ښکارندوی کوي. د پلاسیار کې ده چې د مصر او قطر په هڅو په غزه کې د اوربن خبري بیا په قطر کې پیل شوي دي. د جولانی تر کنټرول لاندې د سوریې د موقت حکومت پلاوی چې د بهرنی چارو وزیر، دفاع وزیر او د استخباراتو مشر پکې شامل ول، دوه هیته د خپل سفر په ترڅ کې د قطر له چارواکو سره لیدلې دي. د قطر د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قطر لومړی وزیر او د بهرنی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی د سوریې د لوړ پوړي پلاوی هرکلی کړی دی. په دغه بیان کې راغلی چې د قطر لومړی وزیر او د بهرنی چارو وزیر په دغه تنه کې د سوریې د بشپړتیا، ملي حاکمیت او خپلواکۍ په ملاتړ کې د دوهې په دریز ټینګار وکړ. همدارنګه د قطر د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې کتنه کې د قطر لومړي وزیر او د وسله والو ډلو له پلاوي سره د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې اترې کړي دي. د دې ترڅنګ د جولانی پلاوی د قطر د بهرنی چارو وزیر سلاکار محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلفی سره هم کتلی او ورسره سلام مشورې کړې دي. له دې غونډې وروسته الخلفی اعلان وکړ چې دوی سره د سوریې له پلاوی د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کړې دي. د سوریې د وسله والو ډلو د بهرنی چارو وزیر الشیبانی هم ویلي چې قطر زموږ د ملت په ملاتړ کې مخکښ رول لوبولی دی او په سوریه کې د راتلونکي اصول پر رامنځته کولو کې په شریک دي. هغه زیاته کړې موږ د سوریې پر خلکو د اقتصادي بندیزونو د ننګولو په اړه دوی ته خپلې اندېښنې مطرح کړې. هغه زیاته کړې نوې سوریې به له سیمې سره له ډېرو خوا اړیکو څخه ګټه پورته کړي، هغه اړیکې چې د سولې او ګډو ګټو لپاره اداره کیږي. نو موږ زیاته کړې یو ځل بیا د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوو چې د سوریې پر ولس لګول شوي بندیزونه لغوه کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ستوري مشي دوستانو په داسې حال کې چې د فلسطین د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او د کار د پیدا کولو د اژانس یونروي فعالیت باندې د بندیز په حق له د اسرائیلو د فیصلې اجرا کول له یوې میاشتې څخه کم وخت پاتې دی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د سهونیست رژیم دغه فیصلې د پایلو په اکړه خبرداری ورکړی دی. د فلسطین د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او د کارموندنې اژانس انروا ویان د ژولیټ توما د ته په اشاره سره چې دغه اژانس د فعالیت د بندیزونو لپاره د سهونیست رژیم اقدام د ملګرو ملتونو په تاریخ کې ساری نه لري ویلي دي چې دغه بندیزونه په غزې ترانګه لویدیځ غاړه او د ختیځ بیت المقدس کې د میلیونونو فلسطیني کډوالو او پناه غواړو ته د ضروري خدماتو د وړاندې کولو لپاره د انروا وسل له منځه وړی. انروا ارګان په 1949 میلادي کال کې له فلسطین کډوالو سره د بلاتر لپاره جوړ شو او د ملګرو ملتونو یو تر ټولو ستر ارګان دی چې د فلسطین سره بشر دوستانه مرستې ترسره کوي. دغه ارګان د غزې جنگ له پیل لسې له فلسطینیانو سره تر ټولو زیاتې خوراکي درملیزې او نورې مرستې ترسره کړې دي. په دې زمینه کې د انروا راپور د دې ښودنه کوي چې دغه ارګان د غزې د جنگ له پیل لسې له کابو 1.9 میلیون خلکو سره خوراکي مرستې ترسره کړې دي او کابو 6 میلیونه خلکو ته طبي مشورې ورکړې دي. انروا زیاته کړې ده دغه ارګان څخه څه د پاسه 200 کارکوونکي د خپلو دندو ترسره کولو په وخت کې د غزې تړنګې په جنگ کې وژل شوي دي. د غزې تړنګې د اوسیدونکو پر ضد د اسرائیلو د حملو په چتېدو سره څه موده مخکې د سهونیست رژیم پارلمان یو قانون تصویب کړ چې پر اساس یې په فلسطین میشته سیمو کې د فلسطین د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او د کارموندنو اژانس انروا فعالیت بندیز لګول شوی دی. د دغه قانون په تصویبېدو سره د 1980 میلادي کال موافقه چې انروا اژانس ته یې په نیواکي ټټوبي کې د فعالیت اجازه ورکوله لغوه کېږي او په نتیجه کې په راتلونکي یو میاشت کې به د انروا اژانس ټول فعالیتونه بند شي او انروا اژانس له کارکوونکو سره د سهونیستي رژیم د چارواکو هر ډول ارتباط ختمیږي. د تفسیري پای سانوس به تستا د میزیکر پر غون وړاندې شی او له هغه وروسته به ریحان خبرونه درته وړاندې شی له د چی ټولی په شوق سره ووري.
لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولي دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویل چې موږ چې کومه یارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
The د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر ز اتو لا خو غنی متاسفین در خبرونه اوري ورسه له هغه چې په کورم کې د دوه مخالفو ډلو ترمنځ لڅو مشت شخړو سلګونه کسانو ته د مرګ جوړلې ورسته د وی جرګي پترس کې د امن تړون لاسلیک شو په لومړي ځل 13 ورځ یادې سیمه د اتیا بارونکو یا ټرک موټر په وسیله د خوراکي درملو او ژمنې توکو لیکت پیل شو که څه هم دغه توکو د لیکت لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوی ول خو د کورمی په بګن سیمه کې یاد کاروان یو ځل بیا د برید لاندې راغی چې په ترڅ کې د یاد مرستندوی او اړینو توکو د لیکت مخنیوي وشو او د ډزو په پیل کې د ډیپټی کمشنر او شپږ کسان ټپین شوي دي له دغه پیښې وروسته د پاکستان ولسمشر او لومړي وزیر په ګډون ګډ شمیر لوړ پوړو چارواکو یاد پیښه غندلې خو پوښتنه دا ده چې دغه غندنه د هغه کورنیو د ستونزې د حل لامل کیدی شي چې همدا اوس درملو خوراکي او ژمنیو توکو ته شدید ضرورت لري د خیبر پختونخوا حکومتي ویان ویلي په یاد کاروان برید د سرګند کسانو لخوا شوی خو د سیمې خلک وایي چې برید کوونکي معلوم دي بل خوا یاد ویان ویلي دي چې د امنیتي وضعیت د خوالي وروسته به سیمې ته کاروان ولیږدوي خو څه ډول باور وشي چې بیا به هم له سختو امنیتي تدابیرو سره سره کاروان په بریالي ډول بګن سیمې ته پتک بریالی شي همدا موضوع په اوسنۍ هندار خپرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو خو له بحث مخکې یوه لنډه دمه لرو د تهران رادیو درنور دن خو یو زلی بیم خرغ لاس تاسو هند در خبرونه اوري چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د کورمی ورستي وضعیت تمزان کړي کړي بس کرا سره د پاکستان د مرکزی حکومت په خوانی وزیر او دغه هیواد د قومي اسمبلی په خوانی غړی هغه لای ساجد حسین توري او د کورمی سیمی یو قومي مشر او ټولنیز فعال ماستر اسلام علي توري ملمانه دي خو مخک تر دي چې له دوی سره بحث پیل کړو د پاکستان څخه د یوازات خبريال نیاز محمد خان څخه به د سیمی ورستی حالات وورو هغه نظام محمد خان صاحب په خیر اغلی ډیر مننه چې زموږ سره په لګه کیاستی کورمه کې وضعیت څه ډول دی او د حل لپاره کوم لار چار لټول شوی
دا سیدا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سمو دولان دی په کورمه کې وسلوالو لخوا په بیلابیلو زینو کې د سولو په موټر باندې بریدونه کړیو چې پکې د خزو ماشومان په شمول یو شمېر کسان وژل شوی وو د دغه پیښو وروسته د کورمی په بګن سیمه کې د شیا او سنی ډلو تزمین جګړې پیل شوې په هغې کې هم یو دواړو خواو ته سلګونو کسان وژل شوي که وګورو په کورمه کې د ډېرې مودې راسې امن امان قایم و دواړه مسلکونو ترمنځ په ورورولۍ وخت تېرېدو خو چې کله نه په پاک افغان پوله د ټي ټي پي او پاکستان عسکرو ترمنځ نښتې پیل شوي دي نو ورسره په کورمه کې هم حالات خرابېدل پیل شو د دې سره سره په کورمه کې د قبایلو په مکو او مادنونو باندې هم شخړې او اختلافات شته او د ډېرې مودې نه د یو بل مخالف مورچزن دي او درنو وسلو سره مل دي نو کوم چې د سیمې امن لپاره لوی خطر دی دغه حالاتو له امله حکومت جرګه رابللې وه او د مخالفو ډلو مشرانو نه یې واک ترلاسه کړو چې د سیمې امن لپاره به د خلکو نه وسلې راغونډولې شي خو د هغو نه مخکې حکومتي خلکو د کورمې لپاره د امدادي توکو وړلو اعلان وکړو ولې په لار کې دغه کاروان په نښه شو چې پکې د کورمې کمشنر سره د خپلو ټوپکمارانو سخت ژوبل شوی دی او په سیمه کې حالات بیرته خراب شو نو زما په خیال په کورمه کې اوس امن هم هله راتلی شي کله چې په کورمه کې د خلکو نه درنه وسله راغونډه شي او دا وسله به څوک او څنګه راټولوي دا د جرګې د مشرانو او د قومي مشرانو کار نه دی دا هم ګنګوسی دي چې ځینې د ټي ټي پي وسلوال په سیمه کې میش دي کوم چې وخت په وخت د دوړو مسلکونو خلک په نخښه کوي او حالاتو خرابولو ته اړ دي حکومت لخوا جرګې هم وکړي او ناس هم وکړي خو د دې مسلې یوازینی حل په سیمه کې فوزي عملیات دي او د هغې لپاره حکومت پاکستان او نور سیاسي ګوندونو هم وړاندیزونه کړي دي ولې اوس مهال پاکستان دولت او فوج د دې په حق کې نه دی ولې چې په پاک افغان پوله باندې د ټي ټي پي او پاکستان فوج ترمنځ نښتې دوام لري
آزاد خبریال هغلی نظم محمد خان لتاس ډیر مننه چې مکتمو د کرمی ورستی وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. دوستانو بس دوام ورکوه او بس له هغلی ساجد حسین توري صاحب څخه پیل کوو. توري صاحب نړۍ مننه چې بس کې استي کوهاټ کې د امن ماهدی سورځي ورسته د مرستو کاروان یو ځل بیا تر برید لاندې راتللو ته په کوم نظر ګوري؟
ټول اول خو تاسو ډیر ډیر مهرباني. اول خبره ده چې څومره دې خبرې مزمت وشي او هغه کم دے تو پرون کومه واقعہ په بغن کې وشواله بالکل په یکم جنوري داغه خبر سره ته ورسېدل ټول د صفاتونو وکړو خو په دې کې مده څو خلکو د صفاتونو نه وکړو هغه مین وجه دا ده چې الته کې کوم خلق ناشتي کوم مطلب ټي ټي پی والا دی داسې ور سره دی حافظ ګل بدر ګروپ دی داسې دولت حافظ گروپ دے اب باقاعدہ پری لوور کرم کی خلق ارغمال کڑی دی حل تک یہ دوئی چلے گی پبگن کی بگا سے کم واقعہ وش والا پدے کے اغوئے ڈی سی بان یا ٹیک پکڑ لو اور ڈی سی اغوئے تک خبروں تبھی رغل ہو اور سارا ایف سی والا زخمیان شولو تمہارا پورے دی حوالے سارا خبر ہے بالکل داد ریاست کار رہے آغاب روڈم کلووی او دا سینا دے تو روڈ کلوولے نشی ومین چھے دا دے تو کمی فیصلی شی پر فیصلو کی دے دا اختیار پولیس تا ویر کڑے ہو او پولیس تا تخبلا پاتا دے تاگا دمرا زورور خلق ندی تو دا آغا علاقے کی دیتا پروٹیکشن ویر کی نو اس پدے باندے تو تمرا نور وقدار دی علاقیا دی انشاءاللہ تیو مضبوط فیصلہ بکی
ډیر زیاته مننه د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی هغلی ساجد حسین توري له ځواب راکولو څخه مو هغلی مستر له تاسو هم نړۍ مننه چې باسته راغلی په کوهاټ کې د کورمې په اړه د شوي امن ماهدي باندې د یو لوري ځینې کسانو لاسلیک هم نه وکړی خو اکثریت لاسلیک شوی و ستاسو په نظر ولې کورمې ته د مرستو رسولو کاروان په وړاندې خنډونه جوړیږي او حکومت په لیک کې پاتې راځي؟
تو ډیر مننه چې د کورمی حالاتو کو متعلق د موږ ته مکار وکړه. بالکل یقینا د کورمی کوم موجوده حالات دي ډیر د انساني علمي شکل اختیار شوی دی او د کی اردوا پریکا د شیعه سنی د حکومت نگرانی کې او ماهده وشوله یو ډیر باس مباحثه نه بعد غنی د سختونه بالکل وشول یا دوه ته پریکو وشول اردوا پریکو کوم تحفظات وو آغا مدی نظر ستلی شوی دی او پا خوشحالی سرا اردبو پریکو دسخطو نکلی دی خودی که احلی سنت پریک ترا پا دی بگن کو مشر دی حاجی کریم آغا دوا کهی سمو دسخط نده کرده خوی آغا کم مطلبات دی آغا یو دسی عجیب مطلبات محی تایی که دی سا آکل نلگ بایی دی آغا دی شیع سونی چمرا امیدین دی وخه دې ټولو د حکومت یا ټولو نه پیده کوي هغه څه سره اسلحه کور دې ټول شي او څومره بینکرز دي هغه بینکر د خاتم شي او دریم کی سټیپ کې به بیا مولیار چلو الیاري پوزیشن دا د درې میاشتې وشوي څو شپږ لک اباده باندې خوراکي هر قسم ته محسره کی دی کچیری دی طرف تا پامو کی دی اسلحه پورا حکومت پندر دین مشاورات مکاویر کردی دی اور سرا دی ویمیشتی کی ننننن چمرا مرچی دی بینکر دی آغا ختم کولی ایوا مکا دی یعنی دینی خوبی از وخیت سر دیر زیاد تیم لگی گی میاشتی میاشتی لگی گی دا میاشتی پوری بتا تا ورا پوری دا چمرا دا شپیگ لکا با دیده آیا دا بتا تا انتظار بی سا خوراکی مواد دا با بلکل نچلی گی ندای دیو غیر منطقی جوازی پیدا کرده و اخپلی خبری نی اتل شوه ده سا دا دیرا نمناسبا خبر دا که وی نیندی آر کی نن کما کنویی روانه و سا برستر سیپ درې څلور ورځې ټایم ورکړی وو چې زه به دغه کنویی کوم نه هغه کنویی نن ټایم وو ورتلله او ډی سي کوروم او نوره کوم سره دي سره خپل کسان وو د حاجی کریم کوم د بګندر نوا یغه منو کولې د پوره هغه سره مذاکرات کولې د پوره ویرغللو چرز دخل پوڅوم کنو یې روانره سره کوار جوړ نشي خو دې کې هغه سره کوم زرای د سیای سدی سره کوم خپل غونډګر وو هغه ډی سی باندې پیر کړی دی و دې کې ژوبل شوی دی نو حکومت ضروری خبره ده څ خپل ریټ قیم کولی پوره څه اقدامات به خامخا کوي که پرس کې اقدامات نه کوي نو دویم صورت خو یې دا دی څه بیا سټیټ کې نن بل سټیټ د کریم جی دی نو بیا به کریم جی ته ټوله حکومت و د اهل سنت مشران و د اهل تشیع مشران دا به ټوله سلینډر شویلې څه ټوله حکومت بیا د کریم جی لاس کې شولو.
د کرمې سیمې قومي مشر او ټولنیز فعال ماسټر اسلام علي توري ډېره مننه چې ځواب مو راکړ. دوستانو یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو نور دن کیو زلی بیم خرغ لاس بس ته دوام ورکو. هغه ساجد توري صاحب د خیبر پختونخوا حکومت ویان تیر ورځ ویلی ول چې په کاروان برید کون کې ناصرګند ول خو برید د بګن په منځ کې شوای ولی دوی په بریدګرو سترګې پټوي او آیا حکومتي واګداري تر سوال لاندې نه راځي چې د 15 کیلومترو په مساحت کې د شدید ضروري خوراکي درمل او ژمنې توګو لیکت خوندي امنیت نشته تللی؟
خبر دا چې دا بالکل هم نه معلوم نه دی. ټولو ته معلوم دی او ډېر وخت نه په دې علاقې کې ناست دي او دې کې چې څومره لکه دینه مخکې څه واقعي وشولې دلته کې دهشت پهلاو کړلو خلکو نه سرونه کټ کړلو. هغه مقصد دا و چې په دې علاقې کې زموږه رټ قیم شي. نو دا خلک څه کوم دي؟ دا باقاعده افغانستان سایډ نه راغلي دي او په دې علاقې کې خپله مطلب دا چې بدمشي ورته وایي یا نور څه کوي ایکٹیویٹیز تو کمی کئی آغاز روانی دی اور بالکل ہم حکومت تو معلوم دی تو بجے کی سوکھ سو کی انوالو دی کم کمانڈر دے کاظم دے داسی نور کمانڈران دی تو بجے علاقے کی دے دا وہ خل کو سربراہی کئی اور دا اچانم پٹنا دے نو مطلب دی کور میں خل کو نہ اور نو مطلب دی ہنگو ذیلی خل کو نہ چدل دا کی سوکھ دی دا ٹولو تو معلوم دی اور دی پہ خلاف انشاءاللہ امید داری تو خام مضبوط کروائی بکی گی حکومت خپل ریټ قیموي دلته او دینه بغیر بل لار شتون نه دی.
د پاکستان د مرکزی حکومت په خوانی وزیر او دغه هیواد د قومي اسمبلی په خوانی غړی هغلی ساجد حسین توري زخت زیاته مندنه چې بس ترغلی یو زموږ پښتنې مو جواب کړی. هغلی مستر صاحب همدغه پښتنې لتا سینم کوم چې ولې حکومت نه مرلی کیږي چې یوازې د 15 کیلومتر په ساحه کې د هغه خوراکي درمل او ژمنې توکو لیک ترسره کړي چې هلته شدید اړتیا د خلکو ته او د یرغلګرو باندې دوی یو ډول سترګې نه پټوي؟
د حاجی کریم کومه در نه وه هغه د بنیاد باندې وه څو کومه کنویې روانه دی دغې کنویې کې رکاوټ پیدا شي وي دې دپاره بېګني ډېر کار شوی وو سوشل میډیا کې پوسټونه شوي وو خو همدغه در نه ختم کولو دپاره سره مذاکراتو سره دا در نه ختم کړو کومه کنویې دی هغه صحیح طریقې سره ځای ته ورسیږي نو هغې در نه کې دغه واقعه پېښه شوې دی او کوم خلک چې دې ته د نامعلومو افرادو نامه ورکوي نو نه پوهیږو چې هغوی ذهنیت به کوم حد کې وي چې هغوی دومره واضح حالاتو ته یا او بیا نامه بدلوي چې یاره دغه نامعلوم دي نه دوی ته صرف د ذهنیت عکاسي ته کوای شي چېره دوی ذهن کې چه چلیږي او ویلې چلیږي او خاص کر د بریسټر صاحب چېره دا نامعلوم دي دوی ذمہ دار سړی ای سړی ورته بالکل عقل حیران شي څه یې مو ذمہ دار خلک دومره واضح درویغ میډیا نه یایي سره پرشینور تر په ډی سی رو نامعلوم خلکو دومره مبهم خبره وو کې صحاد نه پورته خپل خبرو نه نشرمیږي د کې هیڅ شک نشته چې چیرې حکومت وګوري یوې منطقې کې خپل ریټ قیم کوي بالکل قیم کوای شي خو دغزی خلق اندغ شی بنیاد باندې لگ سوچ و فکر کی دی چې حکومت ویلی مو څومره مسالې دي دا مسالې دوه ویلی نه حل کوي خو دې د پوره کچری حکومت الله حکم یقینا زړی وی چر دا مسالې د منطقي کې مو امن رولو خوشحالي رولو نه دالته ځلې انتظامیه ډیره غیر جنبداره پکور دی څه دالته روشي غیر جنبداره انتظامیه وی او غیر جنبداره انتظامیه اردوا پریکا شی سونی اردوا پریکا دې دغه خبرې پابند کی څه دې توسي کوم تنزیات دی دغه بو د کمیشن او د جرګي منځه حل کیږي خواغه بو د کاغذات مال د پختو کوم روایت دی د کوم مسلجات دی ایمغه پترو به حل کیږي او څه کوم پرې کچری بیا نو منله د حکومت ریټ هغه چیلنج کوي نه منی نو توسی در دوا پریکا بو بیا دی دغی خبری پابند وی زمینات برکا وی سا خپل اغ رو رزی سا اخ کلیوال سرا اغ کام سرا توسی پکور دی نورا کام بیا وانه داری گوی و که چوک ودری دل اغا کام با مجرم بی سیر پی دغی خبری پابند کی بیا دی که دی جنگ دی جگره دی پلنی غنشتا و حکومت پاوری اغا تا گرام نا گرام وی سرا گرام وی و دا اغا غلطی درکی ده او دوه ورځو کې میاشتې کې نه نه کول کې نه نه دا ټوله مسالې انشاءالله حل کېدای شي خودی ته دی غیر جنبدار انتظامیه ضروری دی او کچیرې دلته انتظامیه کې تصوب وي زید وي هغه کې جنبداري وي نو دا خو مغه نه دسته بس ډیل خوري خوري وندې بنیاد باندې دلته امن نه قیم کېږي او د شتګرد یوې یغره مسالې ته یوې ذاتی بدې ته او د ځمکه مسالې ته پوري مذهبي رنگ ویر کی څاغنه ټوله نپرتونه او دا جوړ شي
د کورمی سیمه قومي مشر او ټوله نس فعال ماسر اسلام علي توري کورم ودان چې بس ترغلی او زموږه پښتني موضوع کړی لخپل دوړو ملبنو او ترنو دوستانو ساسله ملتیا نړۍ مننه کوم سن خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدي تر بیا په سپیشل رب سپارو الله مل
ریحانه گران و قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو در ریحانه د خبرونه له یو تازه برخه سره زفاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې دی په دغه پروګرام کې د اسلام د سپارښتنو لمخې په ټولنه کې د میرمنو د سیاسي رول په حق له تاسو سره بحث کوو په دې هیله چې تر پای را سره ملګرتیا وکړي
ایزانو د اسلام مبارک دین د خځو او نریناو انساني مقام ته یو شان او زخ په نظر کې نیولې د دواړو لپاره حقوق او ځانګړي دندې په نظر کې نیولې اسلام همدارنګه پاک لمنې ته زیات اهمیت ورکړي او د ټولنې پرمختګ او دوام لپاره بیا ضروري ګڼي د اسلام تاریخ په دې مسالې باندې گواهی ورکوي چې د اسلام ګران پیغمبر د خځو لپاره ټولنیز رول په نظر کې نیولې او په دې خاطر وینو چې د اسلامي ټولنې په لومړني بیعت کې ښځو شتون درلود او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نارینه او ماسوا له ښځو څخه هم بیعت واخیسته چې د بیا نسا په نامه بیا شهرت پیدا کړ. دا ممتنه د مبارکې سورې 12 آیت فرمایي چې خزه کولی شي د ټولنې په سیاسي برخلیک کې مهم رول ولوبي، او حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و الیহি وسلم یې د ټولنې د سیاسي او مذهبي واکوال په توګه د خزو د سیاسي رول منلو ته بیا مجبوره کوي. دا د دې خودنه کې چې قران شریف د خزو سیاسي مشارکت ته مثبت نظر لري.
دوستانو، متعال خدای د ممتحنی د مبارک سورې په 12 آیت شریف کې حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې فرمایي چې ژباړه په دې ډول ده: ای پیغمبره، کله چې مؤمنه شزی راضی چې تا سره بیعت وکړي چې نور خدای متعال ته شریک نه نیسي او غلا او زنا نه کوي او خپل اولاد نه وژني او نه به داسې بهتان لګوي چې هغه د خپلو لاسونو او خپلو پښو په وړاندې جوړوي، یعنی هغه اولاد چې په د خپلو پښو او لاسونو په منځ کې پاللی او د هغه د نطفې له انعقاد سره خبر وي، په دروغ سره په بل سړي پسې نه وتړي او له تا سره به په هیڅ یو معروف امر کې مخالفت و نکړي، په دې شرایط له هغوی سره بیعت وکړه او هغوی لپاره له خدای مغفرت وغواړه چې خدای ډیر بخښونکی او مهربان دی.
ایزانو، د حضرت امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ پر سیاسی مفکورو کے دین او سیاست لیو بلا جلا ندی، په دې خاطر د سیاست په چارو کې دخالت د مسلمانانو لپاره یو دینی ضرورت بل کیږي. په دې خاطر خزه هم دنده لري چې په سیاسي ډګرونو کې تل فعال ونده ولري. حضرت امام خمینی د ایران له مرمنو څخه غواړي، لکه څنګه چې د پادشا د رژیم پر ضد په مبارزه ډون کړی وو، د اسلامي نظام د سیاسي تثبیت په پړاو کې هم په پراخه کچه خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي او فرمایي سیاسي چارې د یوې پرګنې پورې ځانګړې نه دي، خزه هم باید ګډون وکړي او ټولنه وساتي. خزه هم په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د نارینهو تر څنګ پاتې شي. دا نارینه سره په یو وخت کې د خزو مهاجرت او لمکه څخه حبشه او مدینه ته د هغه هجرت د هغه وخت له ظالم او واکمنانو سره د خزو مخالفت د څرګندېدو بیلګوا، او د نبی کریم په وخت کې د خزو د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په جمعې کې راتلل دینه ماسوا. د اسلام د ګران پیغمبر په دوران کې خزو اجازه درلودا چې خپل استاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته واسطه یو خپل پوښتنه او یا هم وختنه لاغه حضرت سره شریک کړي. خزو همدارنګ د اخترونو په شمول په جمعه کې لاغه حضرت سره نمونځ وکړي.
د تاریخي سرچینو له معمول سره سم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میرمنو ته د اسلامي معرفو د زده کړې لپاره ځانګړی فرصت په نظر کې نیول او د هغوی په علمی محفلونو کې برخه اخیستل. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرمنو هم د خوونکو په څیر شذو لپاره غونډې جوړولې. په دې خاطر د احادیثو په کتابونو کې داسې ډیر حدیثونه شته دي چې د ام سلمہ، اسماء بنت یزید، میمونه، حفصه او ام حبیبه نه نقل شوی دي. دا ټولنه په علمی او مذهبي ډګرونو کې د شزو د فعال ونډو خودون کې دي. د اسلام په لومړیو کې شزي حتی په جنگونو کې هم رول لوبول او د جګړې د میدان شاته فعالیت کول. شزو لخکریانو ته خوراک برابرول، جنگی ساز و سامان او جنگی آلات تعمیرول او هغوی ته درمل برابرول. دا په داسې حال کې دی چې په جنگونو کې ګډون د شزو لپاره ضروری نه و، خو سره له دې هغوی په جنگونو کې د اسلام د لخکریانو په ملاتړ کې برخه اخیستل. په ټولنې کې د ښځو د ګډون تر ټولو کارنده او وتلې بیلګه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لنډ مهاله بلکې برکتناکه ژوند ته ورګرځي. هغې بیبی هر کله چې ټولنه ضرورت و په ټولنه کې فعاله رول لوباوه. همدارنګه هغوی د ښځو لپاره یې زیات علمي او ښوونیزې برنامې او پروګرامونه برابرولې او اسلامي معارف یې ورزده کول. حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها په جنگونو کې د ټپیانو په درملنه کې برخه اخیستله، من جمله د احد په غزوه کې. په جمعات کې حاضر شوه او د حضرت امام علی علیه السلام له ولایت مقام نه په دفاع کې وینا وکړه. هغې بیبی د انصارو او د مهاجرو د کورونو دروازو ته تلل او د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سپارښتنو او د هغه حضرت له لوري د خلیفه او ځایناستې په توګه د حضرت امام علی علیه السلام د ټاکل کېدو یادونه کول. هغې بیبی خپل کور د بنی هاشم د مجاهدینو او مبارزینو مرکز ګرځولی وو او هغوی اقتصادی ورتیاوی د فدک د باغونو له عایداتو پوره کول. دا ټول فعالیتونه چې مو یادونه وکړه د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه یو دی.
ایزانو د خزو د علمی او ټولنیز ګډون یو بلا بیلګه د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ګران لور حضرت بیبی زینب سلام الله علیها په ژوندنه کې سرګندېږي. د نهج البلاغه د کتاب اهل سنت شرح کون کې ابن ابی العدید د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها فعال شتون ته اشاره کوي او لیکي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها تعلیمی غونډه هغه وخت کې رونق پیدا کړ چې ل خپل پلار حضرت امام علی علیه السلام سره کوفه ته راغله. دا کوفه خځو کله چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې خبره شوې نو خپل استاذ حضرت علی علیه السلام ته ورواستول او له هغوی څخه وغوښتل چې خځو ته فرصت ورکړي چې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها له کمالات او پوهې استفاده وکړي. حضرت امام علی علیہ السلام د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها لوري د علمی غونډو د جوړیدو اجازه ورکړه چې په دې کار سره د کوفه په مرمنو کې حیرانون کې علمی بدون رامنځته شو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، په عاشورا کې د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها کارند رول د دغه لوی پیشه د تلپاتې کېدو لامل شو. هغه بیبی یو شمیر مهم او بنیادی کارونه وکړ چې تر ټولو مهمې نړیوالو ته د حضرت امام حسین علیه السلام د نهضت او د عاشورا د پیغام رسول وو. حضرت بیبی زینب سلام الله علیها د عاشورا د نه نهضت د بیانولو او د هغه د رواجولو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې او که د هغې بیبي حقیقت روښانه کوونکي خطبې یعنی ویناوې نه وای، نو د عاشورا لویه پیشه او د هغه مختلف اړخونه به د تل لپاره نه و پاتې. د کربلا نه د شام پر لارې او بیا د اسارت پر مهال او د یزید په دربار کې د حضرت بیبي زینب کبرا سلام الله علیها خطبو او ویناو ته کتنه خودنه کوي چې هغې بیبي سلام الله علیها سره لدی چې یو پرهیزګاره او با حجابه ښځه وه، یوه عالمه سیاستمداره عارفه او بشپړه او تکړه ویناواله وه. په دې توګه اسلامي تعلیم ښځې سیاسي او ټولنیز مشارکت یعنی ګډون ته هڅوي او د ښځو د حضور لپاره مشخص چوکاټ په نظر کې نیسي چې پکې ټولنیز فعالیتونه کولی شي. په دې چوکاټ کې نه ښځه خپله زیانمنه کیږي او نه هم ټولنه زیانمنوي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي ټولنې په جوړښت کې د ښځو د رول په هکله فرمایي: په اسلامي نظام کې ښځه د یو انسان په توګه کولی شي د اسلامي ټولنې په جوړولو کې د نارینه و ترڅنګ فعاله ونډه ولري. ښځه یوه کالا نه ده، هغه حق نه لري د ځان سویه دومره کښته کړي او نه هم نارینه د دې حق لري چې ورته په کم نظر کې وګوري. امام خمینی رحمت الله تعالی علی تل په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د مسلمانو میرمنو پر رول لوبونې ټینګار کړی دی او د ښځو فعالیت د اسلامي انقلاب د دوام او د هدفونو د پرمختګ لامل بللی دی. هغوی همدارنګه د ټولنې په کچه د ښځو رول د نارینه و د انقلابي روحیې د پیاوړتیا او د فعال کېدو د لامل په توګه معرفي کړی او په ځلونو یې د ایران د مسلمانو میرمنو د ذمهدارۍ د احساس قدرونه یې کړې ده. په دې توګه د انسانانو او په تېره بیا ښځو لپاره د اسلام د روزنیزو پروګرامونو څخه یوه د هغوی ټولنیز تربیت او په ټولنې کې د ګټوره او کارنده حضور لپاره د هغوی چمتو کول دي. ښځې د نارینه وو په څیر له نورو سره د اړیکو د ټینګولو له حق څخه برخمنې دي څو د خپلې ټولنې له پرمختګ سره مرسته وکړی شي. ښځې د انسان او د ټولنې د جوړولې له هنر څخه برخمنې دي او کولی شي په مختلفو فردي او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې کارنده رول ولوبوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسیده. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدوي. تلبر پروګرام پلو یا مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.